کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه د رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې تیر شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو او د ولسی جرګې د اساسو ترمنځ ترلانجي وروسته ولسی جرګې نن یو بیړنۍ غونډه درلوده او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتي. د دې غونډې جزئیات به در سره شریکو او دغه راز به د کندوز ولایت څخه د یو راپور واوري چې افغان امنیتي چارواکو د ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل و سال بلندی کوي.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی دی. هغه ګواښ کړی چې که دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په یو غږیز پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې تړاو له دوی سره لاسنه دي شریک کړي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس د لوی سرنوالۍ ته ور وپیژني. د دې کمیسیون یوې ویان دی شیما عالم روش ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر محمد کبیر پناهی په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم او د رای ورکوونکو په لیستونو کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسېدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته واستول شي. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیې قومندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تېره شپه د افغان کومانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کومانډو ځواکونو د طالبان د ډلې دوه کسان هم له ځانه سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله پرې رسنه نه دي ویلي. پیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلوردو چارواکي د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې نه وي. هغه په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل. خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د وستازي قلشاخان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو ته اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تېرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د ځینو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د يرغل پر ودریدو ټینګار کړی دی. هغه غوښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي د هغه غوښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. د ایمانوئل مکرون دا اشان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشه ایتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوری د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړي. مکه دانه دی ول شوی چې د فرانسې ولسمشر لامریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخله غوښتنه کړي او کنه دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیه غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کورد یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې د کورد جنگیالیو او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به په مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماملاپورام خرګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډلي پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې مخې د هند تر ولکې لاندې جموں و کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي یې تر ډیره ختمه شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. فرندې په خبرونه کې به دغه مطالب واورې. ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتي چې تېره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د جرګې د استازو د موټرو د شیشو تور فلم لرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. د ولسی جرګې یو غړی وایي
یو مشترک حیات وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره د مخبل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورسته
تر نورو وروسته به د کندوز څخه هم دا واوري چې د دې ولایت دشترچی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 کل اردو د مطبوعاتو مرستیال داسې وویل
ولسوالۍ دشترچی فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. خو د کندهار چارواکي تر دوو اونیو پورې د کندهار د دهلې بند ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. تقریبا په دوه منیمایي کې هم دوه نیوز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګې. ورزود خبرونه د سرمزوت د افغانستان ولسی جرګې د شمیر وکیلانو د موټر او د دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په خبرګون کې تیر شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری وه. دوی تر دغه جلسې وروسته ویل چې امنیتي ځواکونو د جمعې په ماښام د ولسی جرګې له دوو غړو نریندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل سره ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسی جرګې له غړو سره د امنیتي ځواکونو چلند قانوني ګڼي. اجمل تورمن په دې اړه
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمیر وکیلانو د موټرو د پلټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سری غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لري کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د ټول وطن په خیر وي، یو مشترک هیئت وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره ورسته.
د ولسی جرګې د دوو تنغړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته څیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلي دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 1 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دې اړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپلې غونډې ته راغوښتې وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیاله ویانده مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلې مینی دغه شان ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ولسی جرګې غړي د قانون په رڼا کې د وزارت د کوم مقام لرې کول غواړي خپل اسناد دې د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی ده د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت وغه تر په قانوني چلند د لری کولو موضوع هم کوم اسناد در سره وي، شواهد در سره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې شمیر غړي هم قانون ته چندان غاړه نه کوي.
در اینجا بجای که برای تطبیق قانون
دی ویدل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي. جلسې نیولې چې ولې قانون تطبیقیږي، ولې زموږ د تورو خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمګ وپوختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمن د شخړو پاړه راپورونه ورکړل شوی دي. آن په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوی هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو غبرګونونه هم راپارولې دي.
من نکوم له اجمل تورمنت خ دوستانو اوس به هم د یو شمیر خو عام افغانانو نظر نو وری چې د همدی تیر شپې د پیښې په اړه آزادی رادیو سره شریک کړی دی.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما نو با چې د قانون وکیلانو چې دی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې د قانون مراتې او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مکلته چې د غسر چلند کی او قانون ته متوجه کی چې وکیل د ما دا خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زورواکي دي دا ټول هغه دي دا مقصد اوسي او دسي او هغه جوړی چې د ملک بحران تویسي. اصلي بچای اصلي کار سړی نه پرېږدي مسله څو خپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ خلاصدي راډیو ری دوستانو اوس په ورسو کندوز ولایت ته. په کندوز ولایت کې د پامیر 213 قلو اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د برتنی ولو خبر ورکوي. د دشترچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وه. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 213 قلو اردو چارواکي د کندوز د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قلو اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او 4 تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دا عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د دشترچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بېزونه واسي تحقیقات دې وکړي د زر قطې دې راولې ځای په ځای دې کړي بیا کولی شي چې د 15 کال کې او د تخار ښار کې د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پیر پوستې نیچو یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشي کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندز د شرشي ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشرشی ولسوالۍ د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د کندز له اقتاش، کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
زما رایه زما حق د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ورسره د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یاد کمیسیون دا صلاحیت نه لري. تفصیل ناجیه صاپیرا کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره څه نه دي شریک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یوه ویانده شیما علم سروش
صلاحیت دفتر ولایت
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته ور وپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا پریکړه د دوی چارې له خنډ سره مخ کړي. اغلی علم دا پریکړه عجولانه او بېسنجش بللې ده. محمد کبیر پناهی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکون کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نومونو د نشټوالي له امله د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا څارنوالۍ ته ورمعرفي شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغوی کولی شي چې خپل وزارت ورکړي لوی څارنوالۍ کې ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیاتې شکایت د همدې کابل وه چې دوی د رای نه محروم شوي وه د بایومیټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی څارنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلامشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي او څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوا او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد هغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د اخره په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
زموږ خلاصتي رادیو ری ترنو دوستان او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سره شر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري ورته د کډوالې مسلې ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې له افغان حکومت سره تر سره سوي هوکړه عملي کړي بلکې د کډوالۍ نړیوال قوانین دې هم مراعت کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې په زور له اروپایي هیوادونو راایستل شوي دي د اړه شکایت لري. دوی وایي هیڅ اروپایي هیواد افغان حکومت سره پر هغې هوکړې عمل نه کوي چې له مخې باید افغان کډوال په تدریجي او داوطلبانه ډول خپل هیواد ته بیرته راوګرځي. امید ظهیر مال تفصیل راکوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. دی وایي نږدې نه میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له یوې میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه، وهل دبول ولګتن دا ټول نخوالی وزغملی سو یو آرام ژوند پیل کړي. نو وړي زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځېد، خو کله چې کار پیدا کړ او نږدې میاشتې پکې تیره کړه پولیسو ونیو، هر څه یې ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نوی له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړو چې پولیسو ونیولم. پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډیری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره لدی چې د افغانستان حکومت له دې ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو له مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
له اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم زموږ غوښتنه همدا ده چې د افغان کډوالو راستنول باید زموږ د کورنیو ظرفیتونو له مخې وي، خوندي وي او باعزته وي. موږ په تیرو پنځو کلونو پر دې موضوع په زلونو ټینګار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویل د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه یوازې له ترکیې 15,270 افغان کډوال په زور ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د غشان ویلي د روان 2019 کال له جنوري میاشت تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه هم 302,000 او 215 افغان کډوال جبرن اخراج شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې جوګیان د تابعیت سند نه لرلو له کبله له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. په دې اړه چې د افغانستان د کډوالو بېرته راستنیدونکو چارو وزارت څه کړي دي، ناجیه صفی راته وایي.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د جوګي په نوم یوه هېره شوې ډله ژوند کوي. شپه پلي ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خښېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بوتم کار مې کړم،
په خاروالۍ کې مې کار کوو. لس دولس ورځې تېرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم، له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. اویا کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوگیانو په لهجه غږیږي. له جوگیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوگیانو ته د تابعیت تذکیرې ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کنفرانس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکیرې ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمېر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمېر ته یې پیژند پاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویل که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوقي، او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي. نو دلته بعضی امنیتی مشکلات هم دي، بعضی استخباراتي مسائل هم دي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشت دي. د دوی یو شمېر په درنو کارونو او یو شمېر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
او اوس ورځو کندهار ته. د کندهار چارواکي تر دو اونیو پورې د کندهار د دهلی بند د ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دا چې دا پروژه به څه اسانتیاوې برابرې کړي او خلکو ته به کوم زمینه او امکانات ورکړي، له صادق رښتینی به یې واورو.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیز افزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې دهلی د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چارې بشپړې کړي او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار ژر پیل سي. د یاد ادارې مشر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند د ارتقا په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه 1000 متره مقابه ته لوړ سي.
د یو کال راهیسې د دهلی بند د ارتفاع مختلف سروېګانې ترسره شوې. نو د بند ارتفاع په موخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجې چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلی بند ولېږي او د هغه تر څنګ پرچاوی یا سپیدوي چې زموږ دي 1.4 متره پرچاوی ولېږي. دا هم نهایسې ویجې دغه تر یو لاندې دي د تخنیکي ټیم د وزارت ته مقام انشاءالله په دغه هفته کې به د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایسې.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلی بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې، د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالره کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلی پروژه چې دا څلور برخې ده. اوله برخه د بند ارتفاع ده، څرګم چې ما د 12 متره بند وړیږي 1.4 متره پرچاوی. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده، یا زموږ ته سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 3 میګاواټه په اندازه باندې دا پکې انسټالیږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره به کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېیمه برخه چې ده د ایریګیشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 45 نایو لپاره د شلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزی افزی چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانی هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ شي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د داخلي بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډېرېدو سره به یې هم حاصلات زیات شي او هم به یې وچې برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالی دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آباد سي، اصول به زیات سي، که باغې که نور غنمې که پیازان دا شیان شر شي هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې، د اوبو کمی به نه وي، ملک بیا آباد سي. چې لوړې سي ډېرېږي، برمې راپورته کېږي، برمې به لابد کوي، اوس دی برمې ستا چې کمې شوي دي ډېرې کښته شوي دي، اوبه په کښ نه رسېږي. بیا چې دا بند فعاله شي، اوبه ډېرې سي، راپورته کېږي، د برمو اوبه به رالوړې سي، وسا به سي.
خوشحاله خو نو داسې خوشحاله یم چې ګډه به دا رقم ته خوشحاله سي چې خدای تعالی بیا اوباد کې باندې ودور ده. دا د ټولو ولس دپاره ګټه او فایده ده. بزګران ته خو تاثیر یې دغه دي چې بزګران به هر څه ترلاسه کړي، اصول په اصول کې پیدا رسي، مثال اصول ترلاسه کړي، ګټې ترلاسه، مسکینان دي ولیدلي دي.
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې تر اوو بجو پورې، د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي او تاسو کولی شئ چې د اف ام پارسل شهر 15 څپاو د پر منځنۍ څپا 12 شپږ نوي باندې د ازادي راډیو خبرونې واوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونې تعقیب کوي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خو د خبرونې چې اوس روانه ده دا هم پنځو بجو پورې ادامه لري. دوی اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکې تر دې چې دغو پروګرامونو ته ورسو، له وصل وسال څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لویه سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په الاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په کې د دغې ډلې سر ګروپ قاري ربیع الله هم شامل دی. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلي اردو چارواکي د دې ولایت د دشتیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د روزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنګټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی.
مننه له وصل وسال څخه او رحمت الله افغان به سپورتي خبرونه وي.
د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لسمه لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچه د کابل بازانو لوبډلې وګټله او د امو نهنګانو لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې د امو لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په زیان سره د کابل لوبډلې ته 128 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل بازانو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په ځان سره 102 منډې وکړې او لوبه د څلورو منډو په توپیر و بایلو ده. د کابل بازانو لوبډله په روانو سیالیو کې په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په سر کې او د امو لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې د دو ماتو او دو بریاوو سره ورپسې ځای لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی سیکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده د 500 کلونو لپاره بندیز ولګاوه. فیفا تیر ورځ په اعلامیه کې ویلي رضا اقازاده د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې د غړیو د جنسي ځورونې په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکامه شوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي ښاغلی اقازاده خبر و چې د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د ملي لوبډلې له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کوي خو خاموشه پاتې شوی وو. فیفا پر اقزا د لزر ډالر جریمه هم لګولې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمیر غړو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي، او د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې لومړی ماته تجربه کړه. تیر شپه د 2016 میلادي کال د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې د انګلستان او چک ملي لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې انګلستان ماته وخوړه. په دغو سیالیو کې انګلستان یو او چک دوه ګولونه وکړل، چې په دې سره د چک ملي لوبډلې 12 امتیازونه ترلاسه کړل.
مننه کوم له رحمت افغان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او هم د افغانستان او نړۍ اړوند نور تازه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم ولولئ، پاتم د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سره سم ورسوریزو پروګرامونو ته حقیقت صدای یو ورپسې به د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانی، کوم ودان.
سلامت اوسئ جناب شفق صاحب، کله راشه استاس نه مننه کوم ودان.
ما وختل مرکه په دې پوښتنه پیل کوم چې کارونم د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلې دي. دواړه تالي سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنټر خپل کارونه په مختلفو شیفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمه شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنټر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری ان شاء الله شروع کیږي. او د ډیجیټلی ډیټا سنټر یوې زره محله خلاص دي او په بایومیټریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته. په هغه کې لږه ستونزه موجوده وه.
همدغه ستونزه په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم. ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی، آیا دا خبره رښتیا ده؟
سیستم خو نه دی هک شوی، اما یو لږه ستونزه تاسو پوهیږئ چې دا ټکنالوژي بعضې وخت کې یو تخنیکي مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو. نو همغسې یو ستونزه وه. بیا موږ د درملو کمغه انجینران چې د مخه دلته تشریف راوړو هغه پرون راورسیدل، او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې ځینې تشریف راوړم دلته کمیسون ته. او فعلاً عملاً په ما تخنیکی برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړه.
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه، دا تر کوم حده د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولای شي او په مهالویش باندې؟
په شفافیت هم تاثیر نه لري، خو کار به لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یو ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار، هغه راستن په وشتم د میزان باندې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات شته دي. نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي، ځکه اوس کار ډیر داونو یا دا چې بتی او په چټکۍ مخې ته نه ته، هغه نقصه به دي ورفه کې ان شاء الله کار به پیل شي. اما دا چې یو ورځ یو نیمه ورځ سره دی او کار نو وروسته پاتې کیږي، تاسو پیږی چې د وخت او د ټایم لنګانه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري.
اتمن تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري، د قرارداد او تړون نه مخه سره کار کوي، آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر شوی کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي؟
او بلې، زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پیږی چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه ومنګ نه یعنی پریاست کې دا مشکل دا پیدا شوه او تاسو پیږی چې دی بیا منول ته اشاره وکړه لاړل او زمنګ په دوره کې دا مسله نشته دا زمنګ فقط بایومټریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وی چې کدل تستونز پیدا کیږي با تاسو آنن راو رسیږي او هغه په خپل واده ودرېدل څنګه چې دل تستونز پیدا شو صحیح دی چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځان راغی اما دی راو رسیدل
دا وقفه د سې دی ورځ یا دوه ورځ وقفه وکړه
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې و بله
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي
په سیستم باندې کار لا هم روان دی هغه ته انتقال لا هم د سرعت نه لري خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده ما کار لري هغه هر بخشونه کې چې باید دی و کارو کې په هغه باندې مصروف دی کار کوي او انشاءالله دا نقصه به زر تر زره رفه شي او کله چې دا رفه کیږي تا باندې ګړندیتوب پکې ډیر راځي
نظر کله ځینې حمله و د ځینې سایبری حمله د شان خبرې کیږي څومره تاسو اطمینان لرئ چې تاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حمله لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر امنیتی دي د پاره یعنی چې کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي ان شاء الله تر اوسه نه دی راځي
لکه په شفافیت وغږیږو شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دي چې ټول پې ټینګار کوي هم خپله کمیسیون مخکې ویلې دي هم کاندیدان پې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاق صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومټریک پروسه ده وټرلس موجود و درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي هغه ستونزه په دې کې نه وه موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا که مشکل پکې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې پکې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې و لست کې نه و لست کې و ډیوایس کې نه هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په وټرلس کې موجوده وه موږ د هغې لپاره د ټاکنو په ورځ د فتنې او فیصله وکړله دغه ستونزه له منځه ویوړله او فعلا دغه هغه په هغې وخت کې حل شوه او هغه سټاپ چې لګېدلی و د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمونږ کارمندان هم مجبور وو چې هماغه مقرره مراعت کړي هغه ورته موږ سهولت ورکړ ډېر په سرعت سره خلکو خپلې رایې بایومټریک استفاده کړلې
مېرمن نورستانی کومې رایې تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رایې دي کومې رایې شمېرل کیږي یا کومې رایې ته ډېر توجه کیږي
رایې ته چې ډېره توجه کیږي هغه تاسو پوهیږئ چې د بایومټریک رایې دي بایومټریک رایې دي او هغه ته ډېر زیات هغه کې توجه کیږي
خب خانم نورستانی رایې که غیر بایومټریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست
پروسه بایومتریک هست انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و او قدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستند او قدر نیست که فرض مثالی ای زیاد باشه مشکل دایی بود که در لست اسماشان بود در دیوایس نبود در دیوایس بود در لست نبود این نقصی و تر لست سابق بود ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود اما در این اوتلس بعضی مشکلات بود با اساس فیصله او را چی کردیم فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن رای خود دادن اونم رای بایومتریک است و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سر نتایج و تاثیر داشته باشه اما کتابا نو گرفته نمیشه محاسبه نمیشه اما رای بایومتریک که طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینمی هست
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است برشان موقع هست؟
همیشان شما میفهمید که در هیچ وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت حالی اونا در اونجا هستر رای دخولی جدا داره خروجی جدا داره در اونا اونجا نظارت میکنن یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن اتا زوم میکنن نزدیک میبینن خودشان هم میبینن و در کنار ازو برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا روی سکرین میه میخوانن یادش میکنن میرن هم از انگر اینا نظارت میکنن هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی هر دویشان میبینن. اگر مشکل باشد زمینه ملاقات ما برشان مساعد است، مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است، مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما بادا مداخله نباشه؟
نه خیر، نه، در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لحظه سفرای اتحادیه اروپا میرسن به کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرها تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن، انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه را که من دیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقتی قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما ایتور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود را شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسم میکنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم، ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه، این نمی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد.
دیر منو نکر والا.
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند سنگ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. داونه د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د عمر په یوه برخه کې د مختلفو عواملو له کبله له ښوونځي پاتې شوي دي او لیک لوست نشي کولی. دوی څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟
ضرور ده چې دوی راسې ټول دا شی له نظر واچو چې زه څلورویشت کلن یم یا شل کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم.
ولې ځینې ځوانان بهانې کوي او بیرته زده کړې نه پیلوي؟
کوشش کوم چې درس ووایم چې موقف لاسرسی.
او له زده کړو پاتې شوي ځوانان بیرته زده کړو ته په راګرځېدو سره کومو خبرو ته باید پام وکړي چې زده کړې په درد وخوري؟
دوی باید غیر حاضري ونه کړي، کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه ناجیه ساپی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد راوروي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم دي چې د عمر په یوه برخه کې له ښوونځي پاتې شوي دي. بېلابېل عوامل سبب شوي چې دوی د ماشومتوب په عمر کې زده کړو ته شا کړي او اوس چې ځوانان شوي او په نورو چارو مصروف دي، دا دې ارمان کوي چې کاش هغه وخت یې خپلې زده کړې نه وای پرېښي. په دوی کې ډېر کم داسې ځوانان پیدا کېږي چې بیرته د سواد زده کړو کورسونو یا ښوونځیو ته ورځي او د خپلو نیمګړو زده کړو د تکمیل هڅه کوي، خو ډېر یې په دې خاطر چې نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي بیا نو باسواده کېدل یو هغه خوب ورته ښکاري چې عملي کول یې ناممکن یا ډېر سخت وي. د غزنی اوسیدونکی محمد اسماعیل هغه ځوان دی چې له ښوونځي د اقتصادي ستونزو له کبله پاتې شوی، خو اوس وایي چې بیا پیلولو ته یې وخت نه دی پیدا کړی.
چې اقتصاد هم کومه بس پلار مې ویل چې نن به کار شروع کړو. خیر، اوس هم کوشش کوم چې درس ووایم چې موقف لاسرسی.
امیر خان بل هغه ځوان دی چې ښوونځی یې پرېښی. هغه وایي نور ملګري یې له پوهنتونونو فارغ دي او دی د ځان لپاره د زده کړو وخت تیر شوی بولي.
نورې مې جنجالونه کولو، بس مکتب مې خوسته کړو، نوی کار مې شروع کړو، په یغو وخت کې نه پیادم وله مو کم راته برابر است وله خواتې بیا خوند نه راکول چې اوله وار جنې ووتم بیا یې خوند نه راکول. زما ملګري ډېر مخته تللي ولو چې ما له شاب سور شروع کړی وله، که نه ځان کورس به مې شروع کړو یو څه به مې زده کړو بیا به مې پرېښودل. چې ما هغو وخت کې درس ویلی وای، د ما اوس ملګري ټول پانتون کې دي، پانتون وایي. زه اوس نانوایي کار کوم، هغه ټول یوه وظیفه یو دغه کوي، خو موږ دغه نانوایي کار کوو، خو تر موږ دی ډېر وسا دی.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې د ماسټرۍ دورې محصل نوراجان بهیر وایي په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو ځانګړی عمر ټاکل شوی دی چې کله هغه عمر څخه څوک واوړي بیا نو په ګرانه بیرته زده کړو ته راګرځي.
دوی فکر کوي چې الف بابا د هغو ماشومانو کار وي چې هغه نوی نوی له کوره راوځي، خو داسې نه ده. لکه یو عالم وایي چې هیڅ وخت ناوخته نه دی د زده کړو په برخه کې، نو دوی باید په دې فکر وکړي چې هر کله دوی ته یو مقام مساعده شوه، د هر څومره زده کړې مقام مساعده شوه، هغه وخت کې باید دوی ښوونځي ته لاړ شي، دوی زده کړې وکړي. په دې وروستیو کې لخمر غزنی هغه کسان چې په لوی عمر کې له ښوونځي فارغېږي یا له پوهنتون فارغېږي د هغوی تقدیر کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی همدغه سن یا د دوی د قد هغه لوړوالی له نورو ماشومانو نه، دوی فکر کوي چې دغه د مکتب لومړني کلونه چې دي دا یوازې د ماشومانو لپاره دي، ټوله لیسه دوره د ماشومانو لپاره ده. دوی په لویوالي کې زړه نه خکې، خو ځینې داسې پروګرامونه کېدای شي چې هغه د دغو خلکو لپاره وي چې پخوا هم حکومتونه لرل د لیک لوست زده کړه، او دلته په کورنیو کې هم کمپاین وشي، په تعلیمي ادارو کې هم کمپاین وشي چې خلک خپل عمر ته ونه ګوري بلکې هغې مقې ته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي، هغه وخت په زده کړه ولګوي.
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس نه زده کې د ځکه یې ښوونځی پرېښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي. خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري.
نه مې زده کېده، دغه بېخي ډېره غلطه خبره ده. اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړې وکړي. بیا دا مسله تر ډېره بریده حل کېږي چې نه مې زده کېږي. او کله چې مثلا ته وایې چې نه مې زده کېږي، نور که ته ځان هم ډېر هم ستړی کې، بیا دې نه زده کېږي، ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو. موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو، د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو. او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي، د هغوی کومې لارښوونې دي، هغه تعقیب کړو.
دا پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې لا ښوونځي پرېښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی. هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پرېښی و، خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري.
ما مخکې درس نه ویلی، نه پوهېدلم چې درس څه شی دی. داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو، یا اندام جوړه شي یا څه شو. فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه و، اوس درس یم، کوشش کوم چې درس ووایم. مخکې مې داسې کورسونه مرسونه نه درس مې نه، اوس کورسونه انګلیسي دی، املا دی، بس سبق وایم. تسمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی، ما تسمکات مې سبق وایم.
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي، دا دوی په منځ کې هم ډېرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي. د لوګر اوسیدونکي شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوي او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي، کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس لوستی وي.
کور کې دی له خپل ورور د باندې تحصیل کوي، د کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي، کور کې وایي او داسې دی ونه کې چې بیا موقتي درس وای، د سړیو کې سه دوامدار درس دی وای، او ځان یو چیرته ورسی سینه سه لاندې مده کې درس وای، بیا تر خوسی کې د سې دوامدار وای، سه خوشاله استفاده تر کولای سي، خپل مشکل وکولای سي صرف کې مثلا کوم دي تزي لوحه مخترازي یا کوم بل شي، اما خو توانای ولري سي اما غوي نو دا خده سي بیا مکور کې کوشش وکي.
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو ښوونیز مرکز لري. د ایوای ډیر ځوانان ورته راځي او لالف بین ولی تر نورو ډیرو کتابونو تدریس ورته کوي. هغه زیاتوي که ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته ګټورې تمام شي، په کار ده چې په جدي او دوامدار ډول یې تعقیب کړي.
ځوانانو خو یوازینی کار چې دی باید وکړي، خپله باید کوښښ وکړي، فکر وکړي. دوی باید مثلا ډیر زیات اندازه کوښښ وکړي او له داسې چا سره اړیکه وساتي چې هغوی تعلیم کړی وي، او د استادانو خبره تر ډیره په نظر کې ونیسي. دوی باید غیر حاضري ونه کې کوم نشان سي استاد کورنۍ دنده ورکړی ده او کوم درسونه سي وایي، هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي. یا داسې یو څوک دوی ځان ته وساتي، کوم درسونه سي دوی ویل دي، هغوی یو څوک شاګرد ولري په کور کې ماشومان دي، بیرته پر هغوی باندې تطبیق کړي چې دوی د یو استاد په حیث باندې ځان وبولي، بیا دوی خپله یو د تشویق لاره پیدا کوي. سي زه باید وکولای سم چې چاته مې ګټه ورسیږي او په راتلونکي کې په خپله هم یو څه زده کړم.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
هغه ځوانان چې زده کړې ترې پاتې شوې دي، څنګه کولی شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟ هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري، څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولی شي؟ او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو د معینیت له مشاور عبدالحمید حسان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
حسان صاحب، یو شمېر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا دې درس وایي.
د دې لپاره چې دوی راسي، دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسېږي، او په دې کې یو غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دوی پورې ورسول سي، او تر څنګ یې دغه پر زده کړو باندې باور ډېره لویه مسله ده. یعنی کوم کسان چې له ښوونځي له پانتونه فارغېږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینې برابر کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې په خپله پیدا کړي، او بیا هغه ځوانان چې دوی فعلا له زده کړو څخه د باندې دي، که د دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعا چې سیستم ته داخلېږي. نو یوه انګیزه په خپله له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزند دوی اوس یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولای شي د خپلو هغو کارونو تر څنګ خپلو زده کړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نه سي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات فلیکسیبل پروګرامونه په نظر کې ورته نیولي دي، دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې ورته جوړ کړي دي، دوی راغواړو او په ډېر کم وخت، یعنی په ورځ کې ضرور نه د دوی څلور ساعته کنه، دا هم ضرور نه ده چې موږ دوی ته د ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خدا ده چې یو څوک د نور اهداف تر څنګ دا چې هغه په یو ملي روحي او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لري، کار کړی دي، نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسېږي، هغه هم په چټکه توګه. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګي دوی پورته بیایو، د پروګرام په پای کې موږ دوی ته ولسم سنت ورکو. لکه د پښتنه وکي ممکن دي د ته د استاد شاګردي پروګرام وګای، د استاد شاګردي پروګرام پښتنه دی وکي په کې به دي ټول ارتاوی کاغه کار دی، کاغه ست کړی دی، جواب شه او دی به سنت هم تر لاسه کړ.
او رسته پښتنه دا کوم هغه ځوانان چې راځي سره لدی چې نظم ټوله نه کیدای او سوچ ته چې زده کړته یو مرټه کله، یعنی او درش کلن کستا دا خنه بولی ټوله نه چې هغه د لاړ شي خوانځي ته درس وي. خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم خوانځي او ته زده کړی کوي، نو دوی چې کله زده کړې پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا د پروسه ورته ګټوره تمام شي، او کله چې دوی له دې ښوونځي فارغېږي یو څه زده کړې وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی، دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دی، خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې، چې کته ټول عمر زده کړې ونه کوي تل دې کاروانه شاته پاتې کیږي. هغه پوهه یا هغه پچلته چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده، هغه یوازې پر دې نه کې چې ما تر لسم ټولګي ویلې دي یا مې لیسانس تر لاسه کړی دی او نور یا مې عمر تر یو ځای رسیدلی نور زده کړې نه کوم. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام العمر زده کړو باندې باور پیدا کړي، او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي دی، حل لاره ده. ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچي چې زه څلورش کلن یم یا شل کلن یم، د دې نور څه باید زده کړو نه کوم په خصوصي سکتور کې، پرایویټ سکتور کې. هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پر مخ لاړ شي، مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري، بلکې تر څنګ ټول عمر کورسونو ته لاړ شي زده کړې وکوي. نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي، او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته ورکي، او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي، د خپل کار، د خپل ژوند او د دې پرایت باندې مثبت اغیز لري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي، تر بیا مو په پاک الله سپارم، خو وخت ولرئ.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما سر لے بشی بلو نا بابڑی باران برا بلی گی یو چل بدر تٹول کھلی پمینا بخندی گی باران برا بلی گی وطن تک سپین گر جنتی ہندی